دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم په تکراري توګه در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې شپږ 50% کموالی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په کندوز کې به یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي. او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته به په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو په پیښې کې کموالی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دہشتگردی کے واقعات میں د ترغرے پپیخو کی شپک 50% کمی راغلے دے، د تاوان لپارا پا تختونو کی سلور 50%، د قلنگ اغیستلو پپیخو کی 25% او د وجنو پپیخو کی 30% کمی راغلے دے.
تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو شل نکاتی تګلار منظور کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې په د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم.
دی وای موږ د وطن پرستی د احساسات ستایو، خو هیله مو داده چې ټول چمتو شوی جنگیالی دی ملی پوز او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کسته د ننوتو اجازه نه ورکو.
غنی دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. او یو شمېر جهادي قوماندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو د کندوز ښار د نیول شوې ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 5 قبایلي سیمو بې کوره کړل شوی او خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ او اورکزی ته ستنېږي، او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 5 واړو سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي. د پولیسو یوه چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه ده منلی. البته د کورنیو چارو وزارت اسمبلۍ غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شویو خلکو ته اسانتیاوې برابروي، بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تریبوس وویل سي 130 الوتکه بېګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. ده وویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې ووژل شول، او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقي وزیر اعظم حیدرالله آبادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې دا هسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. ده وویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباری او غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د روسیې د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. ده زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي، او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي. د خبرونو پای. د مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www مشال راډیو ټکی کام اوري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د نامنۍ پېښې کمی شوې دي.
دهشتګردي کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
افغان ولسمشر وایي یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. خیبر پښتونخوا ته ستانه شوي حاجیان وایي د مینا ټیل ماټیل پیښه د ایرانیو حاجیانو لخوا د خنډونو لرې کولو له کبله شوې.
ایرانیانو دا رکاوټې هغوی لړه کړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې ته راغلو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به په سوات کې د نجونو تعلیم د یوې پروژې حال راوړی.
پرائمری اسکولونه دي نو په هغې کې به موږ سیکنډ شفټ شروع کوو. ماشومان چې دي د 5م نه پس 8م پورې په دې پروجیکټ کې وځو.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ په پیښو کې 56% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. ده زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کولو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردي کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ ستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 421 ترهګر نیول شوی دی.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 421 ترهګر نیولی دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1200 کسانو په ضد کاروایی شوې ده، او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینه پدی صوبہ کی د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوی پالیسی منظوری هم ورکړی ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینه د ایجنډی اخیرنی نقطه په خیبر پختونخوا کی د کارخانو لگولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې پیسره مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینه په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شو او د تیرې ورځې د کابینه په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته به په هغې سیمې کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قومندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قومندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سره وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ موږ د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې پړه چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنگ سیمې د پولیسو تانې یو چارواکي چې نه غوښتل راغې خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه ویګو ډوله موټر کې راغلي دکان ته ننوتي او د وسلې په زور یې له دې دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. مستنگ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15-30 کیلومتره په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کلا څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دي ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه یې نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو ډلې قبول کړی او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلی چې ځینې نه حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا لامل دی چې اوس یې د نه حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د کورونا چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وې چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دي ساتل شوی او د دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د دې په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حق له یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وي. دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تور یې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې به نور چاته د جلسو جلوسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کوڅو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بېدرک دي. د وزارت 13 ورځې ویل 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. عیني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان څلیو ویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستاني حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې وس هم 9 جان بيدرک دي او تر دې د مدوی ته 315 بيدرک کسان ملاو شوي دي. بل پلو د جوبلو او بيدرک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګيله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. د لړکی د 400 یو سیدون کې تیمور خان مشال ریډیو ته وې.
بالکل هلپ نه کیږي، نه غي سره کوم ډیټا شتا، نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پوره چې پاکستان هاوس دا خبره کوم د رشتہ دار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي کتا اوس سره معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي او دا خو ډیر کافي خلک سي دا خو چې کنه دی خو فکر سي خینه نو دي سره فکر شته نو دی بس فکر سي خو یا
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی وطن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نو موري وې
دا سه و چې دغه ټیل خدا سه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټه جوړې کړې و دا رکاوټه هغه لړکللې او ایرانیان بل روډ را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې تراغلو او خلق بیخی به انتها سوک دی یو زینه را غورځیدل او سوک بل زینه ډیر زیات بد حالات جوړ شونه په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وستر خو ډیر زیات کسان چې بیخی ډیر بد حالات او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دغه شو غنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي نو مونږ ځانونه به یو سایډ ته وستر نو بیا نور پته راته نه کېدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو او بس حالات بیخی ډیر زیات ګډ وډ ونو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیغه کې لزرو زیات خلک مړ شوی دي خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمیره ردوي او وایي چې د پیخه کې ټول 9 کسان مړه شوي دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیو رادیو خبرتیا و اوریدل. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. همدار زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. ورزو وس یو بل رپورت ته. د پاکستان سینټ مشر او پیپلز ګوند غړی رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره دی د ملکی او پوځي
وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کېدی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارولې شي، او یاد جمهوریت وروسته د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
ما خال دے دا سیاسی ورکرم دے او دا سیاسی ورکر دے چې د بارا کې خپل کرپشن کې اوات زبانې نه دی لګېدلې. البتہ دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا اضافہ تہی ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول دے اغیت اشارہ کی آئی کہ کلا پیپل پاٹے رات لے شی کلا مسلم لیگ نواز رات لے شی.
دا سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین پا دیال مشال ریڈیو سر خبرو کیو ایل چی پا بنیادی توگا کرپشن پا ادارو کی ننواتے دے او تر سوچ دا ادارو جوڑخت نوی بدل کلے شوی تر حقی دا احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال چې پر ربانی سے دا خبره ډیر واضح دی خبرې ثبوت دی چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غدې ته اشاره ده چې د دې چون کې لړمون کې د کرپشن د ریاستی ادارو نو ځکه بل ټول اوور هالینګ پکاري د ټول به بیا وینځل پکاري. احتساب ال کې دې شي چې کله دا عمومي وي یو خلکو باندې نیوکه کیږي بل باندې نه کیږي، نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی دا خلک په زور د عمل نه منی کولی.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمېر غړو باندې د نیب لخوا مقدمې درج کړې شوې چې په د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختې نیوکې هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د شبقدر د یاغي بند اوسیدونکو اکرام الله څخه مو د مخکې د پېښور بډبیر پر هوایی مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی و. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال رډو ته ویلي چې د پېښې پر سهار چې جمعات ته ورسید نو وسلوالو د جمعات دننه لومړی ډزې پیل کړې او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شاهنواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سهار پاڅېد او جمعه ته د سهار مونځ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې، بیا به یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زمونږ بل ملګرو چې شاته لکه دغه جمعه غونډه شیشې دروازې درې واړه کړه په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي منډې وي هغه چې دا په شپېلې باندې د دروازې شیشه وو ما هم صرف شپېلې
پاکستان په پوځ کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبرې هغه د ډزونو د شور لوجې نه دی اورېدلې، خو به څه غوږونه یې واورېدل نو هغه کوم رقم غوږونو
لکه اواز لکه ما لکه اردو په خبرو خو نه پیدا مهاله کړه چې فارسی مرته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل علم نشي دغه سر ریډیو یا موبایل لغت لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه پس دوباره بیا را بیا پکې فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه پړم بي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خو دبه نه اوچ اکرام الله د روختون فارغ شوی او بغیر له ډانګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي او یا هم ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشتوالي له کبله مړه شوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دې ډیر وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څاروي په اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښې وې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې پلکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړه کې سره خلک ته لاس اچار د نور خو کاته ته پلوس ویرا غل کاته ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو وا بس نه پلیارې مرشول زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیارالو زنا بلیارې په تر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی څه وجنه مړه شو را مو ته نه دا خیال تر اوسې سیم هغه د نور به سړی تر یا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سو کې مړه پراته دي.
د غواګانی او د زی د په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم ډول شوی دي. زنه خلک لکه دا وایي چې څوک الته کې کم کس خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او زنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لشان دي شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خسي کړی يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې وو پختل
دا انفارمیشن دي چې کوم فیمل اسمن چې دا نران چې کوم دي د ګډو ځای کې یا وغانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي. آیا هغه الته خوړل کیږي یا پټیږي یا څو طریقه دې موږ ته دومره ویا پته نه لګي خو ځای پر ځای باندې بیا لکه بویا چې کوم ورته وایي دلته یو داسې سنټر غونډې ورته جوړ کړی دي پاکې درې سوه څلور سوه وګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګل هم دي نو خوراکونه کوي په خپله او بس کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کېږي. محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنټر ورته جوړ کړی دی دلته میران شاه کې بیا چې کوم کیمپ دی دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا غوګانې دا راځي او د دې پی نمبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز وال کسان چې دي په دې چې هلته څوک نه دي نور هم دغه خلک چې طرف سیکورټي فورسز والا هلکار دي نو دغه سنبلوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابر.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړي او کنه نو نو موړې وای
سره خو آلریډي ډون دلته کې داسې او خلک ځان سره چې څومره نویشان مال نویشي راوستل شو خلک راوستي اور صدا سے میجر موتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یا زمونږ حالته کې ګډې دي زه غوښنه پاتې دي نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نسل اسه پاتې شي خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړی نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی غوښته چې یاره دا هم یو پرابلم یې غشتا.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړی دا خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختدریزۍ پر ضد قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پېښې کمې شوې دي. د خبرو نوموړي تېر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د ترهګرو وبخې یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. البته دغه جنګیالي دي دوی د ملي پولیسو او ملي ځواکونو لیکو ته واستوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 5 قبایلي سیمو بې کوره کړل شویو خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګول او توغسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوی دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال رډو تل وسلوال تیر مازیګر په یو گاډی کې د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې له ځان سره وتښتول. د دغه کسانو د تښتونې ذمواري چانه د منلي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پلان لري. امریکایي دفاعي چارواکي وایي بیګا نیمه شپه په افغانستان کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې د 5 امریکایي ملکي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړ نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. او سم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتلا کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی. خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړی شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورسته کړې دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او داشن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره بې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیرانې زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به حل ممکن شي چې زنانه په پالسوک هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسینی وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی وو. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روس یې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو تیره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباریو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique,
il alarme chez des hauts calpatres qui bat, chez la mouk de l'islamie de la dala, le main de Yusu, nous pour Surya qui bat un trabat tersaraklu, ou d'un trabat payat azadui, ou d'un arrivale tolène ternazer landiushi.
Et sous contrôle international.
Russie ou elle dit chez Wari pour Surya qui de Daesh d'aller perzat, pejagra qui wanda valeri, homotahedu alato, ou zinu luidizo, ou arabi hewadun ou elle chez de Surya de Bohran, pahalke, de Wallas Mashar Assad. پارځای نشته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدل. د ننګرهار شین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بېکوره کړل شوي خلک له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې ژر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپنا لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم منګه ګوتې نه دی والی ډک کور نه رانه پاتې شو منګ سره یو پیاله منګ سره نه درا پرې
نوم ما جلال دې بچین ول سواله د مامن سیدون کای منګ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پوله پټه دغه هم کړ په هیڅ سکیم ګوتې نه والی د شغه راغله منګ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله پټه هم رانه پاتې کړه کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو خونځي تړلی او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچین ولسوالۍ اوسیدونکی تم ټولګي ځکهونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونه رسلی شنا اسمان نه شپې سبا.
د دغو بې ځایه شو کډوالو ستونزه مو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات ترسره شي او بې ځایه شوي کډوال به خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
هر هر اورس مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګه د اچین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
امریکایي خبریال مارک سیګل ویلي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بینظیر بوټو ته ټلیفون کړی و او ورته ګواښ کړی و چې کتر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولی. دا څرګندونې نوموړي تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینډۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د بینظیر بوټو د وژنې اورېدنې پر مهال وکړي. هلته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړی دی. سراج زهیر معلومات راکوي.
د زیارت په ماسخوتن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وویل چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بینظیر بټو ته هغه سیکورټي نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغې په کار وه. د نوموړي په وینا چې په 26 اکتوبر 2001 باندې د بینظیر بټو لخوا دته یو ایمیل راغلی و چې پکې بینظیر بټو لیکلی وو که زه ووژلی شم نو ذمهوار به یې پرویز مشرفی. مارک سیګل په دې موقع زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بینظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی و چې پکې یې ورته ویلي و چې پاکستان ته مه راځه، ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیګل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخواني صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او وایي چې چا ته سیکورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وي. د الیاس صدیقی وینا واقعہ پرویز مشرف بے نظیر بٹو تا ٹیلیفون کڑے وی نو یقیناً دہاغی ریکارڈ با ہم موجود وی نو پکار دچی ہاغ ریکارڈ مہتا راوڑے شی رستو وکیلانو عدالت تخواست وکڑو چپا امریکی صحافی دا جرے لپارے دے ورتا وقت ورکڑے شی پکوم چی عدالت دا مقدمے اور ایدن تر دا پنزم اکتوبر پورے وزن ڈولا اور مارک سیکل تے پدغ نیٹا دا بیا حاضر دو اویل سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوردن کو سم وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل روخانه مستقبل خبرونه کې د ویداس پروژې حال درته درکو چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د غیر سرکاري یا د نه حکومتي ادارو په ملاتړ جوړ شوې ده او د نجونو د تعلیم لپاره کار کوي خبرونه په تکراری بڼه اوري د خبرونه جوړونکو منور شاه دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړي دي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو څېړونکي وایي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تند کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشتوالي له وجې د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. دې لړ کې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم هلې ځلې کوي خو مرستندویه ادارې وایي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یوې مرستندویه ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د ړنګ شوي سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې یې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افتونو ډېره ځپلې ده. نوموړی وای
د ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومانو سکولونه دا وی تعلیمونه چې کم دینو خراب شو هغه لپاره موږ یو پروجیکټ جوړ کو چې هغه ته موږ وایو انسپایر ون. دا سلور کال مخکې دا پروجیکټ موږ جوړ کو چې هغه کې دوه سکولونه موږ کنسټرکټ چې هغه په دې وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو او سلوي سکولونه هغه کې موږ چې کم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه موږ واپس بحال کړ. نو دا دوه سلوي سکولونه بیا موږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکو. د دې چې کوم دا والدینو د استادانو کمیټي هغه ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې موږ یو نوی کار دا وکړو چې د هغه علاقې ځوانان چېري د هغې فورم مو جوړ کړ چې څه ته موږ یوت فورم وایو او هغې مو د تعلیم د مخ وړاندې دپاره په دې پروجیکټ کې انوالو کړ.
احمد خان وایي دغه تجرباتي پروګرام یې ډیر کامیاب وو او تر ټولو لویه خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وښوده بلکې په خپل یې هم پکې برخه واخیسته. نوموړی وایي دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمری د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جومات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا موږ بل پروجیکټ پرې ما نیو لیکلو چې څه تمنګ انسپایر ټو ول زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې موږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوې ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې پرمبي ځلمان دی دا سکیږي چې دې تمنګ یو اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې کوم ماشومان د سکول نه بار دي پنځم یې کړی دی او هغه بیا میډل سکول نشته او هغه د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پې تیر شو مو څه نو هغه ته موږ دا د درېو کالو کورس چېرې نو دا موږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تاون سره جوړ کو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظوره سره.
احمد خان وایي په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومانو ته ډېره ګټه ورسي چې د سکولونو د نشتوالي له وجې څو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نوموړی په دې هکله وایي
دې کې به موږ پنځه دېرش کلو کې چې کوم پرایمري سکولونه دي نو په هغې کې به موږ سیکنډ شفټ شروع کوو
هم پاکه بیلډینګ کې د عوام او د حکومت په تعاون سره او موږ به دغه ماشومان چې دي د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروژه کې بوزو او د هغوی ته تعلیم چې دا کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلې ده موږ وایو چې دا ختم شي او بیا موږ حکومت ته خواس کړی دی چې را دغه دوران کې تاسو دوی ته مډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په حیث د یادې مرستندویه ادارې کارکونکي خالد ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جنکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منصوبه کې د جنکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ د پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سوات ډېرې لرې علاقې دي چې هلته د تعلیم رڼا لا دومره نه ده رسېدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو هلته ډېرې داسې ماشومانې وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناستې وي او د هغې مور پلار داسې دي چې هغې وخته چې د هغې بچي د سبق ووایي خو هلته سکول نه نه میډل سکول او جینکو دپاره نه هاي سکول نو دا ماشومان هم دغسې ناستې وي. څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې محرومي علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغې علاقو کې چې کوم ماشومان دي او سپیشلي چې کومې جینکۍ دي هغه د روان دي راشي او خپل په دې ملک په ترقی کې خپل یو ډېر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې. نو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناست دي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جنکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شیفت یا د مازیګر زده کړې به جنکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
تاسو ډېر ښه سوال وکړ دا دوه غټ چیلنجونه دي موږ ته خو دا داسې چل دی چې دا کم ځای کې چې مونږ دا سکولونه سلیکټ کړي دي دا مونږ باقاعده د دې سټډي کړې ده او دا کومه چې کوم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کوم سکول مونږ منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسایي چې کومه ده ایکسس چې کوم دی هغه به ډېر په آرام شي لکه دوی ته خطره نه ده. او سیکنډ شیفت مطلب دا نه دی چې مونږ چار یا پانچ بجې به دا پروګرام شروع کړو چې څنګه دا سکول ختم شي ایک بجې نه به تقریبا ایک یو یو نیمه بجې نه به دا پروګرام چې کوم دی دا به شروع شي او د دې به خپل یو ټایم دی د دې لپاره مونږ ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا سره باقاعده مونږ یو د دې هغه کوم نصابي اداره دا غي سره باقاعده مونږ د سکیم آف سټډیز چې کومه دا هغه ساجا کړی ده او هغه کې به د دې دا سیزن کې.
خالد ادیب وای د ماشومانو او بیا د جنکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وي او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جنکو فرق نه کوي نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منصوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړي پروګرام په حقله معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناسته کلونو ځای شوی دي. د ماشومانو ته به د دریو کالو تعلیم په یو نیم کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وي چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد تر څنګه د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي نو د مور پلار له اړخه هم د ذمواری مظاهره کیږي او کڅنګه په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر احمد خان وویل.
یره جی مونږ خو ډېر پر امید یو ځکه چې دا سکولونه مونږ کله جوړول یا پستا بادول نو دې کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتی او الته دونه ماشومان دي چې استادان ته کم شي ویری او د خلکو دا شوق ته چې موږ مخکې د خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړه کړې چې د جنکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو دا سي بالکل نه تاسو که سواد یو ګوره
نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته، په برنډو کې ماشومان ناستې. اوس هغې ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمواري د حکومت ته.
اماد خان وایي چې حکومت د خپلو محدودو وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي، خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی اداره د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بچ کولو هڅه کوي.
لږ ګونته که مونږ وګورو نو که یو سکول جوړېږي نو هم څلور پنځه کال عالي، نو مونږ دا اداری چری دا ایڈیا پشانتی نو منگا دی وقت کی حکومت تا سپورٹ ورکو چکم دا مینزنی پیرد دے چیرا دا پرائمری سکول شتی او دا میڈل سکول چی جوڑی گی سلور کال پا کی تیر شی یا پینزا، نو دا وقت کی دا نسل چکم را روانی پینزم پاس کی نو دی بسکے، نو دا منگا حکومت تا یو سپورٹ ورکو او یو ماڈل جوڑو زکا چی سکولونو پا ضرونو رنگ شویری پسونو نه پزرونو لنګ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې. نو موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تعاون سره، د ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره یو کورس جوړ کو چې داسې حالت کې موږ ته څه پکار دی، ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په موږ مخکې نه راغلي، اوس چې رالو نو دای خو بس خلو باسو په شریکه.
اماد خان نه مو پوښتلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخې ته نه ده راغلی، د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي؟ هغه وایي
زه د دې د کامیابۍ نه 100% کم دی مطمئن یم چې دا به کامیابیږي انشاءالله، ځکه چې دا په ښه نیت شروع شوی دی، دا د عوامو د ضروریاتو په مطابق شروع شوی، نو چې د سټارټ نه تاسو عوام او د هغوی د ضرورت په مطابق یو پروجیکٹ ڈیزائن کے نو ظاہر خبر چیا با کامیابی گے. بل دے کی اوڈے رخ کل خبر منگ کرے را چی دا پی ٹی سی چی ستا منگ وی دا والدین و دا استادان و دا کمیٹی چی کم دا سکول پا ستا باندی دا منگ دا دی پی ٹی سی اس تا کلسٹر لیول نیٹورکنگ کو چی دا علاقے پا ستا دا پی ٹی سی و نمائندگان راشی او غی دا ڈسٹرک پا ستا خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي. او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویمه توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کوو، دا دې تجزیه کوو چې بای پیسې څونه په کار دي، آیا هغه عمر دې ډیسټریکټ ته راځي که نه راځي، او کاره پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه او په وخت باندې لګي او که نه لګي.
اماد خان زیاتوي په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوي ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. داراز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سوات په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له وویل
فی الحال بمنگ ہر اسکول دوپارہ استادان کم از کم دا بمن سیلس کے اور اگے دوپارہ بمنگ اخبار کے اشتہار نن صبح کے راروان دے اور داغی پورا یو کرائیٹیریا دا کہ کم طریقہ اہلیت یو معیار دے اور دے دوپارہ بہ خاص فوکس پر سواد باندھی کہ سواد کے جی کمی معشومان دی اور دا سی ٹریننگ کرے دے یا سبق کے ویلے دی کہ اگے دراشی و دخل علاقے ترقی کی یو فعال کردار ادا.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لار ده. نوموړی پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو دې ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، هر ماشوم حق دی، او دې ماشوم کې زمونږ بچیم شامل دي او زمونږ دا ماشومان جینکه هم شامل دي. که دې حق نه موږ محروم پاتې کوو دا یو ګناه ده، ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي تو تاسو که ډېر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي، هغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي. نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ مستقبل دی او د دې سبق ډېر زیات ضروري دی. نو یو څیز دی چې کومه دې غربت نه دې تکلیفونو نه هر څیز نه چې موږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دی. چې تعلیم مینه ده، تعلیم اخ دی، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وایي د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي. او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راځي وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.